د مشال ریډیو اوریدونکو مینه او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخیم او تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د ناسته خبرونو په شروع غړی سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د چهارشنبه یا شروع ورځ ده، د دسمبر د میاشتې دیرشم تاریخ دی او لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ خپرونې په 9 بجې شروع کیږي. نو 9 بجې دي او مخکې تر دې چې رپورټونه درته دروارو په تازه حالاتو مو خبر کوم، مطبوعاتي کتنې واورئ او نور څه په دې غړی کې لمونږ واورئ. بروال کاکړ به تاسو ته خبرونه وایي.
لومړی د مهمو خبرونو سرچکه، د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیر 28 ته رسیدلې. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي او افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید له کبله د مړو شمیر اوس 28 ته رسیدلی دی. د خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال رادیو ته وکړه. مشتاق غنی وویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات ټپي سوي هم دي چې د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون او د مردان په میډیکل کمپلیکس کې تر درملنې لاندې دي. د مشتاق غنی په وینا په ټپیانو کې د یو شمیر کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د لاغورو صدا چې د سه شنبه په ورځ د خیبر پښتونخوا د مردان شهر په دوسره چوکې د پاکستان شناختی کارډ ورکوونکې ادارې نادرا یو سیمیز دفتر ته څیرمه ځانمرګي برید وسو. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کورنیو چارو وزیر او نورو سیاستوالو د مردان کې د پنادرا دفتر کې ځانمرګي برید غندلی او د پیش د بیړنیو پلټنو امر یې کړی دی. له پاکستانیو طالبانو بیل سوي ډلې جماعت الاحرار د دې ځانمرګي برید ذمواري منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر ګوادر اقتصادي لارې لویدیځه برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رادیو ته وویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتنو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف صاحب ژوب شهر ته راځي او وینا دا وا چې دی به د ګوادر کاشغر اقتصادي راداری یا مغربي روټ افتتاح کوي. محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی، محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی، محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی. نو زه نه پوهېږم چې سار څوک له دې سره راځي.
د پښتونخوا ملي عمومي ګوند او منیشنل ګوند او پښتون اولسي تحریک په ګډون یو شمیر نور ګوندونه او ډلې تور پورې کوي چې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مرکزی حکومت اصلا اقتصادي لار له پښتنو او بلوڅ سیمو پنجاب ته اړولې ده، خو هغوی نه مني. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وشي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی هڅې وستایلې. ولسمشر غنی وویل
جوان افغان نهایت مبتکر است.
د وی افغان ځوان ډیر زیات نوښتګر دی او موږ نن د دې کار پایله وینو. نو ځکه ډیر ضروری دی چې هر نوښتګر ځوان چې راځي نو باید موږ په تعلیمي ادارو په چوکاټ کې پیاوړی سي. ولسمشر اشرف غنی د هغو ټولو خندونو پر لمنځه وړلو ټینګار وکړ چې په ځوانانو کې د نوښتونو مخه نیسي. د افغانستان امنیتي چارواکي وایي چې په فاریاب ولایت کې د عملیاتو پر مهال 8 وسلوال طالبان وژل دي. دا خبره په فاریاب ولایت کې د ملي پوز د ځواکونو یو ویاند جګړن رضا رضایی بیګا مشال رادیو ته وکړه. د ویل د عملیات د سه شنبه په ورځ د یاد ولایت د قیصار او غورماچ ولسوالیو په کنجک او چارشنبه نومي سیمو کې سوي دي. رضایی وویل په وژل سوو کې د طالب وسلوالو یو مشهور قمندان ملا سمد هم شامل دی. نوموړي زیاته کړه چې د عملیاتو پر مهال 14 وسلوال ټپي سوي هم دي. د طالبانو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل سوي. روس وای په پام کې لري چې د افغانستان پولیسو ته په نږدې راتلونکي کې 10,000 کلاشونکوفونه ورکړي. د افغانستان لپاره د روس د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف د سه شنبه په ورځ ناوخته ویلي چې د دې وسلو او ورسره مرمیو د ورکړې پر لارو چارو د کابل او روس د کورنیو چارو وزارت ترمنځ هوکړه سوې ده. زمیر کابلوف ویلي چې دا وسلې به په راتلونکې میاشت کې افغانستان ته ولېږل شي. نوموړي تاس خبري اژانس ته ویلي چې روسي چارواکي د افغان حکومت لخوا د هلیکاپټرو په ګډون د نورو غوښتنو پر پوره کولو هم غور کوي. د ایران انقلاب ساتونکي ځواک د لویدیز هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولي چې د فارس خلیج ته ننوتې. د امریکایي پوځ یو ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې د ایران دا کار ډیر زیات پاروونکی دی. امریکایي چارواکو ویلي چې که څه هم ایران دا توغندي پر جنگي بیړیو نه و توغولي، بلکې ازموینه یې کوله، خو دا توغندي د امریکا له جنگي الوتکو وړونکي کښتۍ یوازې 1500 ګزه لرې لګېدلی و. د امریکا د بحري پوځ د ویاند کایل رینز ویلي چې د دې پیښې پر مهال د لویدیز جنگي بیړۍ په هرمز تنګه کې د ورځني تګ راتګ په حال کې وي. د ویلي چې د ایرانیو او د امریکا د بحري ځواکونو ترمنځ خبرې اترې زیاتره وخت مسلکي، خوندي او له معمول سره سمې وي، خو دا ځل داسې نه و. او وروستی خبر د لوبو. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه په شارجه کې د زمبابوې لوبډلې ته په دویمې ورځنۍ نړیوالو لوبه کې هم ماتې ورکړه. زمبابوې لومړۍ لوبه وکړه او په 50 اورونو کې یې د اتولو د اوو لوبغاړو په سوځېدو افغانستان ته د 253 منډو هدف وټاکه. افغان لوبغاړو په 28 اوور کې د هدف د شپږ لوبغاړو په سر پوره کړ. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری له بوروال کاکړ څخه مو خبرونه اوریدل. په دې ګړې کې به د نورو رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل دراورو. د خیبر پختونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګ برید د وژل شو کسانو شمیر لوړ شوی دی. د دې حملې یو عینی شاهد وای یوه حکومتي سروې وای قبلی سیمو کې د تعلیم شرح 13% ته لوړه شوې ده. آیا دا رښتیا دي؟
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. تیرو لسو کالونه مونږ وګورو او په پاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي.
بیگا په شارجه کې افغان کرکټ ټیم زیمبابوې ته ماتې ورکړه. د شپې ناوخته د جلال آباد ښار پښتونستان چوک کې په لوی سکرین د لوبې سلګونو کتونکو کې د ننګرهار والی یا گورنر هم شامل و. د بلوچستان ژوب ته د وزیر اعظم نننی سفر او پېښور کې د شوکت خانم کینسر هسپتال د پرانستل کېدو په اړه هم تاسې خبرو د مشال سره اوسئ. اولنی رپورت ته بور شو. اوریدونکو د خیبر پختونخوا په مردان کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمیره 28 ته رسیدل ده. د دې ځانمرګي برید زخمیان نږدې روغتونونو ته وړل شوي دي. چارواکي وایي چې په خواوشا 500 ټپیانو کې د ډیرو حالت ښه نه دی. د برید ذمواري د جماعت الاحرار وسلوالې ډلې منلې ده. شبیر جان په دې اړه نور تفصیل لري.
دا خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو مشیر او پخوانی صوبایي د اطلاعاتو وزیر مشتاق غنی مشال لیډو ته ویل چې مردان کې پناتر دفتر باندې شوی پرونی ځانمرګ برید کې د مړو شمیره 28 ته رسیدلې ده او 500 سیوا کسان پکې ژوبل شوي دي چې پکې د ځینې حالت مرګونه دي. د پیښې په ځای کې موجود د مردان ډیویژن د پولیسو مشر یا ډی آی جی سید وزیر مشال لیډو ته د برید کوونکي او د 14 پخلا صدا رنګ ویل
14 د خودکش بمبار دی په موټرسایکل باندې راغلی دی. گیٹ باندھے دی سیکورٹی گارڈ ادرولے دی او داغه د وجینا دفتر کې دل نادر زیات اپلیکنٹس ډیر زیات خلکو نو د دوی بلاست چې کم شوه دی نه دا په دې گیټ باندې د پاسه شوه دا ټول د دل نه باقاعده د نادرا د افس د پارا کیوب شو د بلډینګ دل نه موست اف د کیژوالټیز دی چې کم بم دی داغه ډایریکشن هم چې څومره پیلټس دی تاسو زما شاته ګورئ نو ټولو ډایریکشن دغه جوړی
هم دغه ځای اوسیدونکو چې د شناخت کارډونو دغه دفتر ته مخامخ کورو خپل دستر ګلیدل حال مشال لیډو سره صدارنګ شریک کړو
ما خوځی دی نر د مخامخ کور دی یک دم جدرس بورې د نظر هو ته ما پس مورم روته لا چې ما پس مور روته لا نو خو دې شته د یو شخو وا دې د مار امن ډکړو نو دې جنم د موري سم لو سړی د مرګ پالات کیو دا کدا ټول مچته ول او په پریویټ ګاړو کې دي کې سرکاري ګاډي مرو رسیدل باغی کې دا ټول مړی او زخمیان جی دا مونږ ټول وره چول ډیر مړی چې کم دی نادر دی ګیر خوله کې پراته کورونو تخیر شوی دی خدا خو شو ګاډي چې کم ولړو دا خراب شوی دی
د پامل دا چې د پولیسو په وینا پرون ماسپخین خوشه 2 بجې دغه 14 د شناختی کارډونو ورکولو په دغه دفتر کې هغه وخت وشو کله چې ګرش مېره کې خلک په دغه دفتر کې دننه خپل شناختی کارډونو اغستو ته ولاړو شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د مشال لیډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې پروګرامونه
دی هیلی په پاوکم یوول سبجو
حجره په یونی مبجا
ستونزی او سرکار په پاو باندې دوو بجو
د کرخی پر غاړه په دونی مبجو
د نړی رنگونه په درینی مبجو
مدرسې په اوسنی اثر کې په پاوکم څلور بجې
د مشال تر رڼا لاندې په څلور نیمو بجو
رضونکو تاسو مشال ریډیو ری په بلوچستان کې چارواکي وایي نن د پاکستان وزیر اعظم نو شریف ژوب ته ورځي تمه ده چې هغه به چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري پروژې غربي لاره چې تر ډیره له پښتنو سیمو تیریږي پرانیزي یاد دې وی چې پښتانه ملت پال سیاستوالو د کاشغر او ګوادر ترمنځ د اقتصادي راهداري پر پروژه نیوکې کړې او وایي چې مرکزی حکومت غواړي د دې منصوبې ډیر صنعتي پارکونه پر مشرقي لارې چې له پنجاب څخه تیریږي جوړ کړي خو مرکزی حکومت دا نه مني په دې اړه زموږ همکار خدای نور ناصر د بلوچستان په حکومت کې د شریک گوند پښتونخوا ملی عوامي پارټي یو مشر سیاستوال عبدالرحیم زیارتوال سره مرکه کړې ده په سر کې تری د نو شریف د دورې تفصیل غوښته
دی به د گوادر کاشغر اقتصادی راداری یا مغربی روټ افتتاح کوي محترم مشر محمود خان ته دعوت ورکړی دی محترم فضل رحمان صاحب ته دعوت ورکړی دی محترم اسپندیار ولی خان ته دعوت ورکړی دی موږ په خپل بنیادی تور باندې ځینې ایم پی ایس تللی دي او پاتې ایم پی ایس یو دوه جهاز دي موږ هم ورزو
یو تصویر ځای خبریال مشال رادیو ته استول دی هغه وایي چې هغه تخته چې د میانه شریف نوم پیل کړی دی وایي چې افتتاح به کوي په هغه کې د ان ایچ 50 د اپګریډیشن یا دغه د پراخي ذکر شوی دی د اقتصادي راهداري د لارې ذکر نشته په هغه تخته باندې په دې باندې څه وایي
خدای نور صاحب په دې کې بنیادی تور باندې ان ایچ ای دا انتظام په لاس کې لري د انچ چې کوم دعوتنامه د زی داسې اخلم چې ګوای نه چې جاری کړي د چې د دوی کوم رسایی ده یا د دوی کوم اختیار دی زی پر دغه بنیاد باندې اخم چې دا مجلس دی خو بنیادی تور باندې کده د دوی واره مجلس وي بیا د دوی د راتګ د خلګ راوستل زموږ ورتګ د به معنا دی
د تاسو سره چې کوم کول سوی او د صوبای حکومت په حیثیت باندې تاسو د معلوماتو مطابق اقتصادي راهداري ده او که خالي وازی لکه چې په کار کې
موږ خو اقتصادي راداري غربي روټ د افتتاح د پر ورزو
صحیح ده او په دې کې به ریلوی لاین هم وی
موټروی به وی اکنامیک زون به وی او سب کاریډورز به وی دغه د پر بقاعده فندز به وی د ګردی لارې به جوړیږي جان به سرسروي کیږي او د دې اکنامیکس کاریډورز خبر د ټول خلک استفاده کوي
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینا پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو ری د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسې امدا وسوریدل شي. په پېښور کې پرون د سرطان یا کینسر ناروغانو درملنې لپاره شوکت خانم هسپتال پرانیستل شو. د روغتون ته په 2009 کال کې د عوامي نېشنل ګوند حکومت 50 کنال ځمکه ورکړې وه. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په لاهور کې د دې هسپتال بنسټ ایښی. چارواکي وایي چې د لاهور په شان به پېښور کې هم تر ډیره دغه هسپتال کې د ناروغانو ویړیا درملنه کیږي. د شوکت خانم روغتون مشرانو پرون ویل چې پاکستان کې هر کال تر 2 لک پورې خلک په کینسر اخته کیږي چې 25% د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا سره تعلق لري، نو ځکه پېښور کې د دې هسپتال جوړېدل اهمیت لري. په دې اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان د سرطان د یو ناروغ ماشوم په اخیر اپریدی په لاس د پرانیست وکړه او عمران خان د غونډې ته په خپل وینا کې وویل، زمون روختون ته د افغانستان نه هم خلک راځي، مونږ د چانه چلی هم دا تپوس نه دی کړی چې ته د کوم زینه راغلی او د چا سره علاقه لري، خو په انساني توګه دلته د هر چا علاج او درملنه کولی شي. دا د نړۍ یوازنی کینسر روختون دی چې پکې د 50% ناروغانو په ویړیا توګه علاج ترسره کیږي. د پرانیستی د پیل دی دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم سرطان روختون مشر ډاکټر فیصل سلطان د پخوانی وزیراعلی امیر حیدر خان هوتی هم مننه وکړه. د کوم په دور کې چې په پېښور کې د شوکت خانم سرطان روختون د سانګې جوړولو لپاره 50 کناله سرکاري ځمکه ورکړې شوې وه، د دستوري ته په خپل وینا کې د شوکت خانم روختون یو مشر ډاکټر عاصم یوسف وویل، په پاکستان کې هر کال د 1.5 لک نه تر 2 لک پورې خلک د سرطان په مرض اخته کیږي چې پکې د 25% ناروغانو تعلق د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو څخه وي. ډاکټر عاصم یوسف وویل، شوکت خانم روغتون د ولس په مالی مرستو جوړ شوی دی او په پېښور کې د شوکت خانم روغتون جوړولو په اړه ولس ته یې سپدا ډول مبارکي ورکړه. او د کینسر د یو ناروغ ماشوم حماد سعید پلار سعید علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
پېښور شوکت خانم سره زمونږ ډېره غټه فایده زمونږ او د نړیوالې سیمې بره خاص کار فاټا قبایلي علاقې او د افغانستان ډېره غټه فایده وشوه، ځکه چې مونږ خلک په لاهور ته تلو زمونږ به ډېره غټه خرچه کېده. یاره ما خو هلته مکمل کډه وړې وه، زه ورته یو کال هلته پروت وم یو کال، اوس مې دله علاج جاری دی.
او د شوکت خانم پېښور یو انتظامی چارواکي اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې په شوکت خانم پېښور کې د کینسر د 400 مریضانو د زیږولو گنجایش دی او دا مهال په پېښور کې د کینسر د مرض د ابتدایي طبي معاینه سهولت موجود دی او د ریډیشن او اپریشن لپاره به ناروغان د لاهور شوکت خانم ته لیږدول کیږي، خو زر به د شوکت خانم پېښور دویمه مرحله هم سرته ورسي او بیا به د سرطان مرض ټول علاج هم په پېښور کې ترسره کیږي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
امن، مینا او رورولی
پښتانه او خدایي خدمتګاری.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره دی یو نشته او د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی. بيتي غلط
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالې ډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس.
اوریدونکو تاسې مشال ریډیو اوریدو. مشال ریډیو څخه تاسې د ګڼو نورو نیزو خبرونو ترڅنګ د غنوي مشالونو خبرونه هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ د مشال ریډیو خبرونه په mashalradio.com باندې هم ستاسو د غزنې تاسو نه عزیز مګونیزي خبرونه بلکې روزانه چې کوم تاسو خبرونه او ریپورتونه تاسو ته شرکی د ټول تلشته تاسو د غزنې اوریدل هم شي او د ځان سره ساتلو لپاره یې ډاونلوډ کولای هم شي. اوس یو رپورټ اردو په داسال کې چې قبلي سیمه کې وسوالو په سلګونه خونځي یا سکولونه وران کړی دي او په لکونو ماشومان لزده کړو بې برخې دي. حکومت په یو تازه سروې کې ویلي دي چې قبلي سیمه کې د تعلیم شرح 10% ده. قبلو کې کارکونکي غیر سرکاري ادارې د دې سروې په کارتوب شک کوي او وایي چې د بے بنیاد شمیرو د نشولو پر ځای باید حکومت د قبایلو د تعلیم لپاره کار وکړي ترڅو رښتیا هم د لیک لوس فیصدی لوړ شي. فرهاد شینوار په دې حقلا نور تفصیل درته وایي.
د فاټا یو پرمختیایي ادارې اف ڈی آی ایچ ایس او د فاټا سیکرټریټ د شماریاتو ادارې لخوا د قبایلي سیمو د بیلابیلو شعبو په حقلا جاری کړی شوی 2013 او 2014 سروې رپورټ کې د تعلیم په برخه کې ویل شوی دی چې د تیر وخت په پرتله په فاټا کې د تعلیم شرح لوړه شوې ده او اوس خواوشا 33% ته رسیدلې ده. خو په داسې حال کې چې په فاټا کې په سلګونه سرکاري سکولونه وسلوالو لمن زوړی دي او په لکونه خلک یې بے کوره شوي وو، نو دغه شرح څنګه لوړه شوه؟ په دې لړ کې مو چې کله د قبایلي سیمو د نادولتي ادارو د اتحادیې یو مشر او د فاټا د ماشومانو د حقوقو لپاره کار کوونکي زر علي خان رای واخیسته، نو دوی مشال ریډیو ته وویل
دلته تقریبا 15 لک ماشومان اوټ آف سکول دي. انرولمنٹ په سکولونو کې دا هم ډیر کم دی، ځکه چې تیرو لسو کالونه مو وګورو او په فاټا کې په سلګونو دا سکولونه ړنګ شوي دي، بمونه ورته ایښودل شوي دي او د هغې بیا د ریکنسټرکشن دپاره یا ریبلډنګ دپاره هیڅ قسمه میکانیزم د فاټا سیکرټریټ نه دی وضع کړی. پدا کے حالاتو کی بیا مون کو گورو د سروے رزی یا بیس لائن سروے وی یا انڈیکیٹرز وی دا ډیر زیات کمزوری وی
او د یو بلې نه دولتي ادارې پیس اینڈ ډیولپمنٹ فاونډیشن یو مشر اقبال او رگزی وای
دا سدا سدا کم 2003 کې مونږ ریسرچ کړو تقریبا هغه وسره کم د سنسس ونو 10% دغه مونږ ته شو کې دا د ټول فاټا لټریسی ریټ نو ډیرم خوشې وی هغه نه پس درو سالو ورو 15 کالو کې د سورا پورې امن ونو یو 10% سره نورم خوشې وی 20% په کامن سنس خو دا وی حالات خرابېږي، امن خرابېږي، ایجوکیشن هیلث ار څور سره خرابېږي، کلونو حالات خراب شوی دی، خوشې نه دی د ټیچرز اٹینډنس ریشو د سټوډنټس او دغه ارت خراب شي دی وران شي.
خو بیا په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څنګه ډیپټي ډایریکټر شاهین شاه وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وضع په خکېدو ده او د سره به ضرور د تعلیم شرح هم لوړیږي.
ان شاء الله دا امید نه مونږ تړلې دي، دا امیدونه کوو چې د فاټا حالات د خکېدو طرف روان دي او څنګه چې د فاټا حالات خکېږي ضروری خبر ده چې د تعلیمي ودې وسره کېږي، تعلیمي رفتار پرمختګ طرف ته روانېږي، حالات د خکېدو طرف ته ځي.
د قبایلي سیمو خلک هم اکثر دغه غوښتنه کوي چې دلته د ټول ړنګ شوي سرکاري سکولونه زر تر زره بیا جوړ شي او دا د فعال کړی شي او زده کوونکو ته د پکې اسانتیاوې ورکړل شي چې د تعلیم شرحه پکې په صحیح معنو کې لوړه شي. فرهاد شینوار، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو، امر
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا غمن لژوند د سره نسته ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ فهم دې امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ووري. په د سولې پر لور خبرونه کې تاسو د عدم تشدد د لارې د خبرو اترو د لارې د شخړو په حل باندې پوهیدل شي. په دې اړه باندې تاسو بحثونه وړاندې کیږي او په دې اړه باندې مختلفو خلکو نظرونه تاسو اوریدل شي چې څنګه د جرګې د لارې څنګه د خبرو اترو د لارې بغیر له ټوپکه بغیر له جګړې کولو خپلې ستونزې حل کوي او خپلې شخړو ته د حل لار راوباسي. دا او زموږ نور خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم شته دی او د فیسبوک په پاڼه د مشال ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم تاسو دا خبرونه اوریدل شي بلکې دا غزاینه خپل ملګرو سره هم دا شریکول شي. اوس په سلام پښتونخوا غړې کې راځي د سمیولا شمشیر په غو کې سندر ور اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو سلام پښتونخوا غړی اوري د خبرونو د لنډیز وخت د زګچې نه نیمې بجې شوې دي له بوروال کاکړ به وره
د خیبر پښتونخوا په مردان کې د پرونی ځانمرګي برید لامل د مړو شمیر 28 رسیدلې ده. د خبره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی د اطلاعاتو سلاکار مشتاق غنی بیګا مشال راډیو ته وکړه. مشتاق غنی وویل چې په دې پیښه کې تر 50 زیات کسان ټپي سبي هم دي چې د پېښور په لیډي ریډینګ روغتون او د مردان په میډیکل کمپلیکس کې تر درملنه لاندې دي. د مشتاق غنی په وینا په ټپيانو کې د یو شمیر کسانو حالت د اندېښنې وړ دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن د بلوچستان په پښتون میشته سیمه ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لارې لویدیزه برخه پرانیزي. په بلوچستان کې د واکمن پښتونخوا ملي اومي ګوند مخکښ رحیم زیارتوال بیګا مشال رړي تویل چې وزیر اعظم نواز شریف په دې مراسمو کې د ګډون لپاره پښتونو مشرانو ته هم بلنه ورکړې ده. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد روښانه راتلونکي لپاره باید پر ځوانانو زیاته پانګونه وسي. ولسمشر اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د زده کوونکو لخوا د تخنیکي وسایلو د نوښتونو تر لیدو وروسته د هغوی ستاینې وکړه. د ایران انقلابی ساتونکي ځواک د لویدیز هغو درو جنگي بیړیو ته نږدې توغندي غورځولې دي چې د فارس خلیج ته ننوتې. د امریکا پوځ یو ویاند د سې شنبې په ورځ وویل چې دا ایران دا ګام ډیر زیات پارو کړی. او د امریکا ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن ویلي چې اسلامي دولت وسلوالې ډلې لخوا په منځني ختیځ کې د یزیدی او نور مذهبي لږکیو پر ضد تشدد ټول وژنه ده. هیلری کلینټن ویلي زه اوس باوري یم چې موږ د دې لپاره پوره ثبوتونه لرو چې دا یو ډول دا ټول وژنه ده. په لوی لاس ژوند تباه کول دي د عیسوي او نور مذهبي لږکیو له منځه وړل دي.
له بوروال کاکړ مو د خبرونو لنډیز واره د اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوس باز موږ همکار له اسلام آباد سراج زهیر تاسو ته د پاکستان د نننې وزینو ورځپاڼو د ادارو غټ کې وای
د پیښور نه خبرېدونکي آج ورځپاڼه خپل ادارې د مردان په پرونی پیښه باندې لیکلې. د ادارې په وینا چې اکثر وخت موږ وینو چې له چاودنې یا بدې پیښې وروسته سیکورټي ادارې او انتظامیه چمتو شي، حالانکه د پاکستان حالات داسې دي چې چرته هم موږ د ترهګرې پیښې له نظره نشو ویستلې. نو پکار ده چې په داسې ولسي ځایونو کې سیکورټي ادارې او انتظامیه د ولس د حفاظت لپاره کوټلي اقدامات وکړي. ادارې اخر کې وایي ولسي ځایونه یا د گنی گنی په آبادی کې په سکیورټی انتظاماتو کې کبلدیتی نمائندگان او سماجی کارکونکو کې شریک کړي شي نو خندتیږي به مخ ته راشي. نن جنگ رسپانې خپل ادارې د ترهګرۍ په مخنیوي کې د تعلیم په کردار باندې لیکلې او وایي که څه هم حکومت د قومي اکشن پلان تر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات پیل کړي دي او له شمالي وزیرستان وروسته په کراچۍ کې تر ډېره حده کامیابی موندلې ده، خو دا وخت سوچ په دې خبره پکار دی چې د ترهګرۍ او لاقانونیت د خاتمې لپاره چې کوم سرجیکل اپریشن روان دی هغه خو به تل روان نه وي او نه حکومت روان ساتلی شي، ځکه چې منطقي انجام ته د سې د روستوبه د خامخا ودرولوي. ادارې وړاندې لیکي لدی روستوبه سکیږي زکه ک چری ماشي او ټولنیز ژوند بدل نکړې شو نو آیا ترهګری او شدت پسندی بیا سر نشي راپورته کوله. رسپانه زیاتوي ک وکتل شینو د پاکستان یو شمیر مسلې د تعلیم د کمی په وجه را پیدا کیږي، نو ک په ملک کې ترهګری او انتها پسندی ودرولوي نو حکومت لبا داسې اقدامات کول پکار وي چې لکبلې ماشي سماجی او په تعلیمي څنګه کې خواله راشي او دا انقلاب یا بدلون بغیر له تعلیمه ممکن نه دی. نو باید چې پالیسی جوړونکي د تعلیم د ودې لپاره تعلیمي ادارو جوړولو باندې توجه ورکړي او دې لړکی نجی سانګي هم چمتو کړي شي، ځکه چې د قام روخانه او پر امن راتلونکي هم په تعلیم کې پټ دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ تاسو نه غنټې خبري. ګارډن ورسپانې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو د مرض یا وایرس د شتون په اړه لیکنه کړې ده. بلخوا ټایمز مجلې د افغانستان د هلمند ولایت د امنیت او دغه هیواد د سیاسي مشرتابو په اړه لیکل کړي دي. د دواړو لیکنو غټ ټکي درته انیسا جمل وایي.
ګارډین ورسپانه لیکي په تیرو وختونو کې پولیو یو سخته ناروغي وه، خو د برتانیا لخوا په نړیواله کچه د دې ناروغۍ پر ضد د مهمونو کولو سره دا په 1990 لسیزه کې د ډیرو هیوادونو څخه ختم کړل شوه. مقاله لیکي پاکستان او افغانستان دا مهال په نړۍ کې یوازې هغه دوه هیوادونه دي چې پکې اوس هم د پولیو ناروغۍ وایرس شتون لري، خو په دې دوه هیوادونو کې د 2014 کال په نسبت په تیر کال کې د 68 کیسونو رپورټ کېدو سره تر ډیره کمی راغلی دی. په پاکستان کې په 2014 کال کې د پولیو ناروغۍ 282 ماشومان ځپلي وو، او سږ کال په دې هیواد کې د پولیو ناروغانو 9 کیسونه مخې ته راغلي دي. د پولیو ناروغۍ په برخه کې تر 2 وړاندې پورې پاکستان او افغانستان او بیا د دې هیوادونو په نارامه سیمو کې د پولیو وایرس ته بیا بیا پیدا کېدو خطرو سره ستونزې جوړونکي هیوادونه ګڼل کېده، او دغلته اوس هم د یوې سیمې نه بلې سیمې ته د پولیو د ناروغۍ وایرس خپرېدو خطرې دي. ګارډین لیکي د صحت نړیوالې ادارې او چارواکي ډاکټر حامد جعفری ویلي دي د پولیو د ناروغۍ ختمولو په برخه کې باید د سیمې خپل خلک د پولیو ضد مهمونو کې شامل کړل شي، ځکه چې د ټولنې مشران د یو مهم په وړلو کې لویه برخه لري او د مهم کارکوونکو ته تحفظ او امنیت هم ورکوي. بلخوا ټایمز مجله لیکي د افغانستان هلمند ولایت ته د برتانوي ځواکونو د لیږلو پریکړې شاوخوا 10 وشول، خو خلک اوس هم دې اورېدو ته انتظار کوي چې هلمند ولایت د هغه ښه حکومتدارۍ په مشرۍ او متحده افغانستان یو پر امن او ثبات برخه جوړه شي چې له نورې نړۍ سره په مثبته توګه همکاري کول غواړي. مقاله لیکي تر څو چې یوه سمه سیاسي مشرتابه نه وي، نو د سنگین په څیر د سیمې د خوندي کولو لپاره جګړې بې ځایه خبره ده. لیکوال لیکي دا خبره واضح نه ده چې په 2016 کال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حمید کرزی د سنگین د سخت جګړې لپاره د برتانوي ځواکونو ملاتړ اغیستو پریکړه د امنیت په غرض وه، او که د خپل اثر رسوخ او یا شخصي ګټو لپاره کړې وه. مقاله لیکي په سنگین کې یو نه ختمیدونکې جګړه روانه ده. لیکوالی کې د زیاتره لیکنې او مفکوري اورېدلې او لوستې دي، خو د افغانستان اداري فساد او د هلمند لپاره په مسلسله توګه د جګړې د حوالې ورکولو سره او بیا د افغان حکومت په اړه د معلوماتو لرلو له وجې دا احساسوي چې د سنگین جګړه تر هر څه زیاته د مخدره موادو د تجارت لپاره ده.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
بالکل اوریدونکو، مشال ریډیو تاسو خپل ریډیو دا، او تاسو پکې کول شئ چې موږ خپل تجویزونه وړاندې زونه راکې کچرته مو کوم خبرونه نه خو خیراته وای چې موږ هغه څنګه په کوم ډول باندې خسته کوچ ستاسو د خوخي وړ شي. وسوم په سلام پتون خوخ کې د جاوید مرخیل په غو کې وسندرو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو نه سلام پښتونخوا غړی اوري او اوس بیرته ریپورټونه ته ګرځو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلی د راتلونکي کال د اوړي او منی ترمنځ به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات ترسره شي. ولسمشر په د ولسمشر له دفتره په دې اړه خبرې شوې خبر پاڼې کې راغلي چې د دغو انتخاباتو کره نیټه نه ده مشخص شوې، خو ویل شوې دي چې د قانون له مخې د انتخاباتو د نیټې اعلان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن دنده ده. په دې اړه د اسدالله لودین رپورټ اورو.
له اوږده انتظار او پر لپسې انتقادونو وروسته بالاخره جمهوري ریاست د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو وخت مشخص کړ او دغو انتخاباتو ته یې چمتووالی وښود. د جمهوري ریاست خبر پاڼه وایي چې اشرف غنی د سه شنبې په ورځ د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسون او د کمشنرانو د غوراوي کمیټې له غړو سره د لیدو پر مهال پریکړه وکړه چې دغه انتخابات به د راتلونکي اوړي او منی ترمنځ موده کې ترسره شي. جمهوری ریاست د خپل خبر پانی تر څنګ په دې اړه د ولسمشر سرګندونې هم رسنیو ته لیږلي او ښاغلی غنی ویلي له قانون سره سم د انتخابات خپلواک کمیسون دنده ده چې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو دقیقه نیټه مشخصه کړي.
با کمال اطمینان کارتونه شروع کنین.
په بشپړ ډار سره تاسو خپل کارونه شروع کړئ ته هغه ورستي ګامونه چې اړین دي لکه د کمیسونونو اصلاح او د انتخاباتو عملی کېدل اجراسي دقیقه نیټه باید کمیسونونه وټاکي. ل دې زایز غواړم ښکاره کړم چې دولت چمتو دی چې له قانون سره سم دقیق تاریخ کمیسونونو ته پریږدي.
تاریخ دقیق به کمیسونونه
وکړي. ولسمشر اشرف غنی ویلي د ولسی جرګې او ولسوالۍ تراتلونکو انتخاباتو پورې به اوسنۍ ولسی جرګه او مشرانو جرګه خپل کار ته دوام ورکوي. له قانون سره سم د روان لمریز کال په سرطان میاشت کې د ولسی جرګې شپاړسمه کاري دوره پای ته ورسېده او حکومت باید نوي انتخابات کړي وای، خو حکومت د انتخاباتو په بهیر کې د اصلاح لپاره دغه انتخابات وځنډول او د ولسی جرګې کاري موده یې هم تمدید کړه. بل لورته د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې دوی به په نږدې ورځو کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت باید د انتخاباتو لپاره هر اړخیزې هڅې وکړي او دوی ته د دغو انتخاباتو د بودیجې او امنیت په اړه ډاډ ورکړي.
موږ خپل تقسیم اوقات جوړو او بیا به په حکومت باندې خاص کوو چې بودیجې په لحاظ او امنیتي لحاظ شرایط مساعد کړي. انتخابات تنخواه د انتخاباتو د کمیسیون کار نه ده، په دې کې هم حکومت باید خپله ونډه واخلي، هم اولس خپله ونډه واخلي، هم مدني ټولنه خپله ونډه واخلي.
خو د ډیموکراسۍ د څار موسسې مشر او د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا پخوانی مرستیال زکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د اوړي او منی ترمنځ د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات وي او له امنیتي پلوه انتخاباتو ته زمینه نه وي برابره. حکومت په داسې حال کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه چمتووالی ښودلی چې تر اوسه د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو برخلیک نه دی معلوم. د انتخاباتو د اصلاح کمیسیون غړو او د حکومت یو شمېر چارواکو له دې وړاندې ویلي چې اوسني کمیسیونونه دوی ته مشروعیت نه لري، خو د کمیسیونونو چارواکي بیا وایي له قانون سره سم دوی څوک له جرمي استثنا پرته له دندې نشي لرې کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سواد ملال
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه
اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ایکسپریس ټریبیون ورسپانې د افغانستان د سولې د بهیر په اړه یو مقاله خپره کړې ده. ورسپانې په افغانستان کې د سولې په وړاندې چیلنجونو په ګوته کړې دي او وایي چې که څه هم د یو څلور اړخیزه چوکاټ لاندې دغه بهیر د افغانانو په مشرۍ د پرمختللو خبره شوې ده، خو په اصل کې له دې سره تړلې نورې خبرې هم موجودې دي. ورسپانې لیکي د افغانستان په سیاسي بهیر کې د امن مذاکراتو په هکله د ټولو نظر یو شان نه دی. د دې مقالې مهم ټکي درته ملیحه مرزا ده وایي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکي په افغانستان کې د سولې لپاره د هڅو ترڅنګ د طالبانو او افغان پوست ترمنځ جګړه روانه ده. ورسپانې لیکي دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د هیواد په جنوب او مشرق کې متوازی حکومت جوړ کړی دی. ورسپانې لیکي په تیرو اتلسو میاشتو کې د اسلامي دولت وسلواله ډله هم مخې ته راغلې ده چې د طالبانو په ګډون له افغان حکومت سره جنګیږي. رسپانې په خبره ک تاریخ ته کتل شي نو په افغانستان کې د حکومت کمزورې مرکزی واکداری پاتې شوې ده چې اختیار له قبایلو سره و. اوس چې 2018 کال نږدې دی نو داسې ډېر نوښتونه دي چې یوازې له افغانستان سره نه بلکې پاکستان، امریکا، چین او هند سره هم تړلي دي. رسپانې لیکي دغه ټول هیوادونه خپله ایجنډا لري او که څه هم دا وایي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مشرۍ پر مخ بوتلل شي، خو دا په بېلابېلو نظریو له څرګندولو سره ویل کېږي. رسپانه زیاتوي د دسمبر پر 28مه پاکستان او افغانستان تر سلور اړخیز چوکاټ لاندې د پخلاینې په وړاندې د لومړو رسمي ګامونو د پورته کولو فیصله وکړه. په دغه چوکاټ کې امریکا او چین هم شامل دي. که څه هم د مذاکراتو وخت او ځای نه دی ټاکل شوی، خو امکان دی چې په جنوري 2018 کال کې دا خبرې اترې وشي. رسپانه لیکي په دې وروستو کې کابل ته د سفر په وخت د پاکستان پوځمشر جنرال راحیل شریف په افغانستان کې د نیټو له مشر افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله سره وکتل. د رسپانې په خبره د غټول مشران کوشش کوي چې لوړې نه وړې موقع نه ګټه پورته کړي، خو بیا د افغانستان په سیاسي ډانچه کې د امن پروسې په حقله یووالی ډېر کم دی چې د هیواد د اپوزیشن یو غړي په پاکستان خپله بې باوري ښودلې او په دغه عمل کې د پاکستان د شمولیت مخالفت یې کړی دی. بلخوا هند به له افغانستان سره د تجارت نه ګټه پورته کول غواړي چې دا معنا لري له پاکستان نه به دغه تجارت تیریږي. په عین حال کې چین به هم غواړي چې د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري پروژې ته تحفظ حاصل وي.
د مشال ریډیو خبرونه هر ورځ د سحر لنه هو د ماخام تر شپغو په مندنې سپا شپک سوا 22 کیلو هرتز او لنډو سپو 2113 4515 1013 او 15118 کیلو هرتز اوریدل شي.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ورې په خیبر پختونخوا کې د یونین کونسلو ناظمان وایي صوبای حکومت ورته واک اختیار او بجټ نه ورکوي. خو د بلدیاتو صوبای وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل دی لړ کې ځینې قانوني خنډونه موجود دي چې په شلو ورځو کې به لری کې او ناظمان ته به طریقتي بجټ ورکړل شي. په حقله له منور شاه نور تفصیل اورو.
په خیبر پختونخوا کې د روان کال د مې په 1.5 نیټه بلدیاتي انتخابات ترسره شو چې پکې په اول وار امیدوارانو په سیاسي بنیادونو برخه واخیسته. د دې انتخاباتو په نتیجه کې د ضلع تحصیل او یونین کونسل په سطح نمائندگان منتخب شو چې دا ان تر مخه به په مقامي کچا د پرمختګ کارونه او د ولس مسلې هواروي. خو د مقامی حکومتونو د یونین کونسل نمائندگان وای تر دې د مورته واک او اختیار نه دی سپارل شوی. د لړکه د ګل پورز په پیښور کې دغه نمائندگانو احتجاج هم کړی وو. دغلته موجود د شیروها په نامه د یونین کونسل یو ناظم مشال ریډیو ته د خپل غوښتنو په اړه ویل
و میاشتې الیکشن وشولې مونږ ته اوسه پورې خپل حقوق ملو نه شول. خلک زمونږ نه تمه کوي چې مونږ تاسو له ووټ درکړی دی او مونږ سره سمارات نشته، مونږ سره اختیار مې اختیار نشته. برای نامه سي پخلی وي پیسې اجلاسونو کې پیسې ملو کې لاسه شته خو نه.
دا ناظمان تور لګوي چې صوبایي حکومت دوی له اختیار ورکول نه غواړي، خو د جمهوریت د پرمختګ لپاره کارکونکو وی غیر سرکاري ادارې چارواکي اشفاقان وای دغه خبره هم تر څه حد سم ده او بل دا منتخب شوی بلدیاتي نمائندگان هم زیاتره د خپل کار په اړه مکمل پوهاوی نه لري.
چونکه پارلیمنٹیرنس ته په دې کې فائدې دو ته په کې کې ملاويږي، دو په خپل خوخه د غټول کارونه کولای شي، دو خلک په دې رضا کوي. نو دا اوماغه چې چک دې اوماغه لالچ دې د پارلیمنٹیرینز چې دومره زره هو نارضا کیږي چې دا ټول ریسورسز پیسې دا هر صدو لاندې حکومتونو ته منتقل کی. نو اول خو ضروری داوا چې څنګه دا ټول منتخب شوی چې د دوه کم از کم دوه درې هفتو یو باقاعده په ټولو باندې ټریننګ شوی چې په هغه کې ماهرین راغلي ورته ویلې چې اصل روح د لوکل ګورنمنت څه دی، چې بای په کور کې په کلی کې خلکو ته وړې وړې مسلې د پاسپورت دفتر د شناختی کارت دفتر د کوسی نالې لایټونه چې دا کم از کم دی ورته حل کړي.
هلته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله وایي چې دوی د مقامی حکومتونو نمائندگانو ته واک او فنډونه ورکړي دي او د خپل اختیاراتو د استعمالولو لپاره ورته تربیت هم ورکوي.
د ناظمینو ټریننګ هم کو، ضلع ناظمینو، تحصیل ناظمینو، ضلع نائب ناظمینو دغه ټریننګ هم شروع دی. نو موږ کوشش کوو چې یاره دوی اوس خپل کار شروع کړي، خپل کار باندې پوه شي. نن موږ د اسسټنټ ډایرکټر لوکل ګورنمنټ میټینګ او خپل یو کیسه د ویلج کونسلو کم جاریه بجٹ دے او کم ترقیتی بجٹ دے ہر اروان چلو روزو کے پاس کی بڑے کی لگے ہوں گا مسلسل چیزی کا مشکلات بھی بیگا جی پنسر سروں گا میٹنگ شروع اور آگے کی مسلسل مشکلات تو آگے بانے باس چیو او هغه داسې دي چې هغه د پروسیجرل دغه دي هغه تقریبا 90% مسلې داسې دي چې هغه څنګه حل کړې دي.
بلخوا اشفاق خان وای چې په هیواد کې د جمهوریت عمل د پرمختګ په سیر به د مقامی حکومتونو نظام هم د وخت تیرېدو سره مضبوطیږي، خو مهمه خبره دا ده چې هر اداره په خپل دایره کار کې د ننه مخلصانه کردار تر سره کول جاری وساتي.
زنغمایما زما مشال رادیو ډیر خوخه ده، تاسو هم اوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ورې بیګا د افغانستان کرکټ ټیم زیمبابوې ته د 15 یو ورځنیو میچونو په لړۍ کې د لومړۍ لوبې په شان په دوهم میچ کې هم ماتې ورکړه. لومړۍ زیمبابوې بیټنګ وکړه او 253 سکور یې جوړ کړ. افغان لوبډلې په شارجه کې دغه میچ کې د هدف د شهزاد محمدی د 131 منډو په مټ د شپږو لوبغاړو په زیان پوره کړ. د جلال آباد سلګونو خاریانو د شپې تر د وخته پورې د لوبه په پښتونستان واټ کې د پروجیکټر په مرسته په لوی سکرین وکتله. دغلته د ننګرهار والی یا گورنر هم د نندارچانو په منځ کې وو. باز محمد عابد پی رپورټ لري.
د ټول او سورنی دا ساز د جلال آباد خار پښتونستان واټ نه اوریدل کیږي، چرته چې 13 شپه په سلګونه ځوانان ورټول شوی ول او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبې په ژوندۍ بڼه د پروجیکټور په واسطه په لوی پرده ننداره کوله. د کرکټ په دې لوبه کې زیمبابوې په 50 اوورونو کې د او لوبغاړو په سوځېدو سره افغانستان ته 245 منډې هدف وټاکه، خو د افغانستان کرکټ ټیم په دې وتوانېدو چې د وروستي اور په دویم توپ باندې ټاکلي هدف ته ځان ورسوي. مدني فعال هدایت الله زهیر چې پښتونستان واټ کې په لوی پرده د کرکټ د لوبې د نندارې اسانتیاوې چمتو کړې وي، مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دغه ورستۍ ناخوالی او ورستۍ بیا امنیتیان یو انګیزه خبره کړو په خلکو کې د ویرې. تاسو په خپل باندې ولیدل چې څومره ځوانان دغه لوبې لیدو ته راغلي وو او په دې کې په خپل باندې زمونږ هغه یووالی ثابته شو او دا هم موږ یو انګیزه ورکړه خلکو ته چې ننګرهار امن پسند دی، موږ امن خوښو، امن غواړو او د خلکو دپاره، د ځان دپاره او هم د دغه ټول ولس دپاره.
د کرکټ د بریا په ویاړ د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی هم د نندارچیانو منځ ته راغلو او خپل خوښي د کرکټ له مینوالو سره صدارنګ شریک کړه. په ننګرهار کې د وړتیا په نوم د یوې سپورتي ټولنې یو تنغړی اکرام الله اکرام چې د کرکټ لوبې په لویه پرده ننداره کړې وه، خوشاله و چې د افغانستان ټیم د نړۍ د پیاوړو ټیمونو سره د مقابلې توان لري.
ډیره زبردسته لوبه وشوه، که څه هم د زیمبابوې ټیم ډیر ښه کمبیک وکړو، خو زمونږ په منډه جوړوونکو دا وښوده چې دوی د نړۍ د پیاوړو لوبډلو سره د مقابلې توان لري.
د کرکټ په دغه سیالۍ کې شهزاد محمدی 131 منډې جوړې کړې او ناسوځېدلی پاتې شو چې د نوموړي د کرکټ په 50 اوریزو سیالیو کې تر ټولو زیاتې منډې شمیرل کیږي. دغه سیریز میچونو کې چې تر د مخه د یادو ټیمونو ترمنځ کومه لوبه شوې وه، افغانستان زیمبابوې ته په 50 اوورونو کې 133 منډې هدف ټاکلی وو چې زیمبابوې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 23 منډې جوړې کړې وې. دغه سیریز چې په شارجه کرکټ سټیډیم کې د افغانستان په قربتوب لوبې تر سره کیږي، د 500 اوورونو 3 لوبې او د 60 اوورونو 2 لوبې به هم په راتلونکو کې جوړې شي. د یادولو د چې کابو 2 میاشتې وړاندې په زیمبابوې کې د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ ورته سیریز میچونه شوي وو چې د افغانستان کرکټ ټیم په دې توانېدلې وو چې له زیمبابوې نه په کور دننه 50 اووریزه او 240 اووریزه میچونه وګټي. باز محمد عبید مشال راڈیو جلال آباد.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے, انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
اراؤنے دا چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئے
دا خبرونه تاسو ګلایز جوړی اوریدونکو مشال ریډیو او یوسم د سلام پښتونخوا په دیګړې کې په اخر کې د هارون بچا په غږ کې سندر اورو او په بلګړې کې بیا له تاسو سره
جدازل میں دا سلوی گیچ بس تمران بخی جدازل میں دا سلوی گیچ بس تپلی دورا باندے دا سلو بکی گیچ بس تمران بخی جدازل میں دا سلوی گیچ بس جدازل میں دا سلوی گیچ بس